د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو له دې اونیز پروګرام سره د سپورت لړګره شور واوري او ځوړ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه د وزو بختیار ساحل په دې خبرونه کې به واوري. هندستان د غواړي په چمپیونز ټرافي کې د ګډون په موخه پاکستان ته سفر وکړي. افغان کرکټ ملي لوبډله بنگلاديش ته تر ماتې ورکول وروسته کابل ته ستنه شوي او مسؤلینو یې هرکلی کړی دی. د بدن ښکلا او فزیکي تکړښت په برخه کې افغانستان و مډالونه ګټلي دي. د افغانستان د نابینایانو د کرکټ ملي لوبډله په نړیوال جام کې ګډون کوي. د فوټبال ملي لوبډله بیا له تاجکستان او نیپال سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کوي. د کرکټ د 19 کلن ځوانانو ملي لوبډله په آسیا جام کې د ګډون په موخه چمتووالی پیل کړی دی. او د هرات او کابل د فوټبال کلبونو د افغانستان اتلانو لیګ ته لار پیدا کړې ده. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی د آزادو مبارزو له نه ماتېدونکو لوبغاړي فرید بشارت سره ځانګړې مرکه کړې ده چې درته خبروي. پیلی د افغانستان او بنگلاديش د ملي لوبډلو ترمنځ د ترسره شوي لوبلړۍ څخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې بنگلاديش ته 2-1 ماتې ورکړه. د لوبلړۍ وروستۍ سیالي د دوشنبې په ورځ د نومبر په 11 نیټه د عربي متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې د کابل پر وخت 2:30 بجې پل شوی و چې د 50 وکټو په توپیر افغانستان ګټلې ده. بنگلاديش دا ټول لوبغاړي تر سوځېدو وروسته په 50 اورونو کې 240 منډې کړې وې. افغان لوبډلې ورکړل شوی هدف د 49 اور په دویم توپ د 50 وکټو په لاسه ورکولو سره پوره کړ. په دې سیالۍ کې د افغانستان لپاره رحمان الله ګربز سلیزه ووهله. هغه یوازنی افغان لوبغاړی دی چې په یو ورځنیو سیالیو کې 8 سلیزې وهلې دي. دغه راز عظمت الله عمرزی بیا اویا ناسوځېدلې منډې وکړې او تر څنګ یې 4 لوبغاړي هم وسوځول چې د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. محمد نبی د دې لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم 4 ناسوځېدلې منډې وکړې او په لومړۍ لوبه کې یې هم نیمه سلیزه وهلې وه. په دې سره د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي په توګه وپېژندل شو. د یادو سیالیو په تړاو افغان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی داسې ویل دي چې افغان لوبډله د اکتوبر په 14 نیټه بیرته کابل ته ستنه شوه او هلته د مسؤلینو او هیوادوالو لخوا هرکلی شوی دی.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
بل ورته د یادو سیالیو پر مهال افغان لوبغاړي محمد نبی ساحل ویلي دي چې نه غواړي تر چمپیونز ټرافي وروسته یو ورځنۍ سیالۍ وغځوي. محمد نبی د بنگلاديش پر وړاندې د 4 په ورځ د نومبر په 6 نیټه د روانې لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې ښه وځلېد چې په توپوهنه کې 4 منډې وکړې او 1 وکټ یې واخیسته. نوموړی چې د کرکټ بورډ له رسنیزې څانګې سره خبرې کولې وویل نه غواړي نور په ورځنیو سیالیو کې ولوبېږي.
ګوربه نه ډېرې نه سره وګدو او انشاءالله په ونډې کې به چمپیونز ټرافي نه بعد خدای په امانی سره ګو.
ښاغلی محمد نبی تر دې دمه په 15 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي کړې ده چې په 45 پاړیو کې 3549 منډې کړې دي. 2 سلیزې او 10 نیمه سلیزې وهلې دي. 9 کلن محمد نبی د افغان کرکټ د لومړنیو لوبغاړو له ډلې یوازینی لوبغاړی دی چې دومره ډېرې ورځنۍ سیالۍ کړې دي. هغه په 1950 نړیوالې ورځنیو سیالیو کې توپ اچونه کړې ده چې 101 وکټ یې اخیستې دي. هغه 3 ټیسټ سیالۍ هم کړې دي خو بیا له یادو لوبو تقاوت اخیستی دی. نوموړي له 4 سیالیو سره د مخخې په تړاو لا څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې هغه لا هم د کرکټ نړیوالې شورا د ورځنیو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې تر ټولو لوبغاړو مخکې په لومړي مقام کې قرار لري. د هندستان کرکټ بورډ اداري یو ور بیا ویلي دي چې نه غواړي په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی په سیالیو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې هندستان په آسیا جام سیالیو کې چې په پاکستان کې ترسره شوې هم ګډون ونه کړ او د هندستان سیالۍ د پاکستان پر ځای په سریلانکا کې ترسره شوې وي. یو ور بیا د هند کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته په پاکستان کې د چمپیونز ټرافی لپاره د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. ټاکل شوی ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ د راتلونکي 2025 زیږدیز کال په فبروري میاشت کې پیل شي. پاکستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیوالې شورا ته په یو استول شوي لیک کې غوښتي دي چې هند ورته په لیکلې بڼه پاکستان ته د نه ورتګ دلایل په ډاګه کړي. خو ځینې رپورټونو ویلي دي چې هندي کرکټ بورډ ویلي دي چې حکومت ورته د ورتګ اجازه نه ده ورکړې. دا لا څرګندنه ده چې د یادې لوبډلې د نه ګډون له امله به دغه سیالۍ څنګه ترسره کیږي. خو ځینې رپورټونه وایي چې د دې امکان شته چې یو وار بیا د آسیا جام سیالیو په څیر د هند لوبډلې سیالۍ په سریلانکا او یا هم عربي متحده اماراتو کې ترسره شي. دغه راز دا هم ویل کیږي چې کیدای شي د چمپیونز ټرافی سیالۍ وځنډیږي او د دې ترڅنګ د هند د نه ګډون له امله ښایي یوه بله لوبډله دې سیالیو ته ور اضافه شي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په لومړي ځل د چمپیونز ټرافی برخه ده. د ویلو ده چې د چمپیونز ټرافی سیالۍ به د فبروري میاشتې 15 نیټه پیل او د مارچ تر 9 نیټې به دوام وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ اداره وایي چې د نابینایانو ملي لوبډله یې د نړیوال جام لپاره لا چمتووالی پیل کړی دی او په پام کې ده چې دغه لوبډله په نړیوال جام کې ګډون وکړي. د نابینایانو نړیوال جام چې په شلوریزه بڼه ترسره کیږي ټولې و لوبډلې پکې برخه لري او د نومبر له 23 نیټې د ډسمبر تر 3 نیټې پورې به ترسره شي. دغه سیالۍ د پاکستان په کوربتوب ترسره کیږي چې لوبي به د لاهور او ملتان په لوبغالو کې ترسره شي. په همدې موخه کرکټ بورډ د یادې لوبډلې لپاره د ننګرهار د شهید نجیب الله تریکی په لوبغالي کې تمریناتي کمپ ترسره کړی چې د کمپ ځینې مسؤلین او لوبغاړي په دې تړاو داسې ویلي دي.
په دې کمپ کې خو درویش کسان دي او دا کمپ دی نړیوال جام لپاره موږ دلته په لار اچولای دی. په کومو ولایتو کې چې نابینایان زیاتې په هغه کمپ ټرایل واخیستل او دې کمپ دپاره تقریبا درویش کسان غوره کړل. نړیوال جام همدې میاشتې نومبر په 23 د پاکستان کې ترسره کیږي په لاهور او بلتان ښار کې. همدغه روان نړیوال جام کې د افغانستان په شمول ول لوبډالې شتون لري چې پخې کې پاکستان، هند، سریلانکا، ساوت افریقا، نیپال او بنگلاديش هیوادونه شرکت کوي. کمپ له مخته خو دوی خپل تمرینات جاري ساتلي دي، خپل منځي میچونه هم کړي دي او دا کمپ به نړیوال جام دپاره دوی سره ښه مرسته وکړي. نو تقریبا دلته مونږ په درې کریټریا یا درې کټګوري کې کسان لرو، لوبغاړي لرو. لومړی چې کوم دي مثلا B1 ورته ویل کېږي، دا هغه لوبغاړي دي چې دوی بیخي څه نه ویني، مطلق نابینا دي. بیا په دې کې دویمه کټګوري کې چې کوم دی مونږ B2 لرو. B2 هغه لوبغاړي دي چې مثلا د 50% نه نیولې تر 30% پورې دوی یو څه او به په دریم کټګوري کې مونږه B3 لرو. B3 هغه لوبغاړي دي چې تقریبا 50% دوی سترګو دید کار کوي، یعنی دوی 50% یو څه ویني.
نابینا د نورمال کرکټ چې دومره توفیر سره نه لري، فقط 40% توفیر لري. هغه دا چې د دوی بال ډاون راځي او د هغه نورمال کرکټ چې هغه کې یارکار، بونسر او ابریکر دیګه دا بال نه وي. فقط مونږ د بلند کرکټ کې دوه رقم بال لرو چې پاس دی او سلو دی. او مونږ په یو ټیم کې اولس کا سلو بال چولې شو چې نورمال کرکټ په شان دی. خو مونږ په دې کې درې کټګورایز لرو چې B1 B2 B3 B1 مونږ څلور کا ټیم کې ان کولای شو، B2 چې څلور کا او B3 چې درې کا. د B1 لپاره چې رنر نیول کیږي چې هغه د دوی لپاره رننګ کوي. کړی چې بیوان رننګ نشي کولای او د بیوان یو رننګ چې په دوی سابېږي ډبل په ضرورې سابېږي ضرورې په دوی سابېږي
ډېر زیات خوشاله موږ چې کرکټ بورډ موږ ته دغه زمينه ساده کړی دا چې موږ ته د کیمپ تر شوې ده او موږ د کرکټ بورډ د چتر د لاندې د کیمپ تر سره کاو خوشاله ډېر زیات مننه دوی هم د کرکټ بورډ ان شاء الله سل په سلو کې موږ هم ده خو خپل مهنت او کوشش کوو رزلټ د الله په لاس کې ده
ہمون تا ڈیر د خوخه زده چې دا کرکټ بورډ دا کم نه بینان ته پلار اچولې او دې کې ان شاء الله نه بینان ډیر زده کړی کې او کم روان دي تمرینات جاری دي موږ ډیر خوخه دي کم نه ما خپل د لسم کال چې هم دې وخت کرکټ کوم او خپل انډیا سفرونه هم کړی خپل کوچنګ مال ته کړی انډیا کې روز ما لس کال کې کې دي بلان کرکټ کې کار کوم
نو می پرمان الله یارمل له او د کونړ ولایت اوسیدونکو ما دغه کیم د چمنګ راغلی او ماشالله خه کیم د لوبغاړ ډیر خلوب دی ډیر خوشاله یو منګل تمنګ ډیر څه زده کړه او زده کوو ان شاء الله او په دې هڅه کې چې افغانستان لپاره خولو به او خیس یالي وو قدر تا وای ما نړیوال جام لپاره خو منګ ان شاء الله به خیسل په سلام د یو ډیر خواري مکړی دی او غواړو چې خپل هیواد لپاره ډیر بریا وراو
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویلي دي چې ملي لوبډلې د دوو دوستانه سیالیو د ترسره کولو په موخه د تاجکستان پلازمېنه دوشنبه ته رسیدلې ده فوټبال فدراسیون ویلي دي چې په پلان کې د رواني اکتوبر نومبر میاشتې په 14 او 19 نیټه د افغانستان ملي لوبډله د نیپال او تاجکستان له ملي لوبډلو سره دوه دوستانه سیالۍ ترسره کړي د فوټبال فدراسیون د خبر لمخې په دغه سیالیو کې د افغانستان لپاره بلل شوی لوبغاړي حکیم خان نیازی رحمت اکبری مصور احدی یما شیرزاد سید عارف اکبر امید موسوی قمر الدین حسین زمانی جمشید اچکزئی بلال ارزو توفی سکندری اویس عزیزی فیصل احمد حمیدی متقیان شریف محمد محبوب حنفی حبیب الله اسکر محمد نعیم رحیمی سیار سادات یحیی شیرزئی ذوالفقار نظری او مشتاق احمد دی دغراز اسلام الدین امیری با د افغانستان د لوبډل مشر په توګه و لوبیږي د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د ګډون په موخه د افغانستان د 19 کلنو ملي لوبډله عربي متحده اماراتو ته رسیدلې ده ولته خپل تمرینات پیل کړي دي کرکټ بورډ ویلي دي چې دغه لوبډله به تر 19 کلنو ځوانانو وړاندې یو درې اړخیزه لوبلړۍ هم له پاکستان او عربي متحده اماراتو سره ترسره کړي لوبډلې د نومبر په 9 نیټه عربي متحده اماراتو ته سفر کړي اول ته به لومړی په درې اړخیزه لوبلړۍ کې لوبو کې چې لومړی لوبه به له پاکستان سره وي دغه لوبډله د محبوب تسکین په لوبډل مشري تللې ده چې پکې نور شامل لوبغاړي عزیر خان فیصل خان برکت ابراهیمزی عزت بارکزی عزیز میاخیل حمزه علی خیل نظیف امیری عبدالعزیز نصرت الله نورستانی خاطر ستانگزه فهیم خیووال حفیظ زدران علی محمد غزنفر او نصیر معروف خیل دی دغراز روحلا عرب وید زدران او سلمان خان بیا په احتیاطی لوبغاړو کې اخستی دی کرکټ بورډ ویلی دی چې اعلان شوی لوبډله به پر درې اړخیزو سیالیو سر وروسته د آسیا جام په سیالیو کې لوبه وکړي د درې اړخیزو لوبلړۍ په تړاو په خبر کې ویل شوی دی چې دا سیالۍ د نومبر میاشتې په 14 نیټه پیلیږي او تر 26 نیټې دوام کوي د ولدا چې تر دې لوبلړۍ وروسته به د آسیا جام سیالۍ د نومبر په 29 نیټه پیل او د ډسمبر تر 3 نیټې وغځیږي د آسیا جام په سیالیو کې افغانستان خپل لومړۍ لوبه د نومبر په 29 نیټه له بنگلاديش دویمه لوبه د ډسمبر په لومړۍ نیټه له سریلانکا دریمه سیالی د ډسمبر په دریمه نیټه له نیپال سره ترسره کوي د ولدا چې د آسیا جام سیالۍ نیمه پیلو به د ډسمبر په 6 او پیلو به د ډسمبر په 8 نیټه ترسره کیږي او زو د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت په تړاو یو خبر درته وړاندې کوو د افغانستان د بدن ښکلا او فزیکی تکړښت فدراسیون ویلي دي چې و لوبغاړو یې د مالدیف په نړیوالو سیالیو کې مډالونه ګټلي دي د فدراسیون د خبر پر اساس په دې مډالونو کې یو د سرو زرو دوه د سپینو زرو او څلور د برونزو مډالونه شامل دي. دغه سیالۍ چې د مالدیب د نړیوالو سیالیو 15مه دوره وه د افغانستان په استادیتوب پکې علي رضا اسایی د سرو زرو، حمید الله عمری او حمد الله خوشدل د سپینو زرو، محمد ایوب اعظمی، نصیب الله اعظمی، عبدالحلیم احدی او علی رضا اسایی د برونزو مډالونه ګټلی دي. باید وویل شي چې تر دې وړاندې هم علی رضا اسایی د فزیکی تکړخت او بدن ښکلا په برخه کې د سرو زرو مډال ګټلی و. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي چې د افغانستان اتلانو لیگ د لارموندنې پړاو په سیالیو کې د هرات او کابل اړوندو کلبونو په د اول او دویم مقام په ګټلو سره د یادو سیالیو راتلونکي پړاو ته لار پیدا کړې ده. دغه سیالۍ چې د هرات ولایت په کوربتوب د لسو لوبډلو ترمنځ ترسره شوې، په آخره کې د هرات ولایت وکړی شول چې د لومړي مقام په ترلاسه کولو سره د یادو سیالیو پایلوبې ته ورسیږي. او دغه راز د کابل اړوند کلب هم د دې سیالیو د نمرو په جدول کې دویم مقام ګټلی و. د ورده چې د فوټبال د اتلانو لیگ سیالۍ اوس په سوداګریزه بڼه ترسره کیږي او اکثره لوبډلې د ځینو سوداګرو له لورې اخیستل شوې دي. بیا هم د کرکټ په ډګر کې پاتې کیږو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د زیمبابوې له ملي لوبډلې سره د افغان ملي لوبډلې د راتلونکو لوبلړیو نیټې په ډاګه کړې دي. د اکتوبر په 9مه نیټه کرکټ بورډ د یو خبر په خپرولو سره ویلي وو چې ملي لوبډله باید د ډسمبر له 9مه نیټې د نوي 2015 زیږدیز کال د جنوري تر 6مه نیټې پورې له زیمبابوې سره درې لوبلړۍ ترسره کړي. دغه لوبلړۍ چې د زیمبابوې په کوربتوب ترسره کیږي پکې درې شل ورځې، درې ورځنۍ سیالۍ او دوه ټیسټ لوبې شاملې دي. کرکټ بورډ لیکلي دي د شل ورځو سیالیو لوبلړۍ به د ډسمبر میاشتې په 9مه، 11مه او 12مه نیټه وي. د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د همدې میاشتې په 15مه، 11مه او 12مه نیټه ترسره شي. دغه راز د ټیسټ سیالیو لومړۍ لوبه به د ډسمبر میاشتې په 26مه پیل او په 13مه نیټه به تمام شي، او دویمه ټیسټ سیالي به د جنوري میاشتې په 2مه نیټه پیل او په 6مه نیټه به پای ته ورسیږي. د یادونې وړ ده چې افغان ملي لوبډله به د ډسمبر میاشتې په 6مه نیټه د زیمبابوې پلازمېنې حرارې ته ورسیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو مطالب هم دومره ووس. د ځنګړې مرکی په برخه کې درته د آزاد مبارزو د لوبغاړي فرید بشارت ځنګړې مرکه خبرو چې زمونږ همکار صفی الله ستانګزی ورسره کړی ده.
بشارت صاحب، اول خو دې دغه ورسته بریا مبارک وي او ډیر زیات مننه چې زمونږ مرکه ته حاضر شوه.
مننه ورور، ډیر مننه. اول خو مننه تاسو ته زړه رامن مکړه یم او شکر الحمدلله خدای بیا کامیاب کړم.
سلامت اوسې. اول کې خو دې په یو اف سی نایټ یا فایټ نایټ کې لوبې کولې، تر هغه وروسته دې په اصلي مین ایونت کې چې دغه 308 شمېره د دوی دوره وه، دلته چانس درک. دا څومره مهم پرمختګ و دې ته لپاره، خصوصا په ورزشي ژوند کې دې
خو پرمختګ و ده. مګر داسې ده په یو اف سی کې ځینې فایټ نایټ و، ځینې لکه د لوی پیپر ویو مین ایونت او سره مکسې کنه. نو ما په ډیبیوټ مې کړو لوی پیپر ویو مین ایونت باندې و، د جان جونز کارو. یا یو دوه مې داسې په پاریس او په لاس ویګاس کې دا فایټ نایټ وکړو، او دا تیر یو مې پر په ابو ظبي کې دا لوی یو سی 308 و، دا درې سوه اته. نو هغه هم ډېر لوی کارډ و.
دا مسابقه ما د شپې وکتله، واقعا د تاسو سټرایکینګ یا جنگي حالت یا مبارزه ډېره ښه وه. تر څنګ مو ګراپلینګ یا غیګه هم نیوله په یو څو ځایو کې. راته ووایئ چې څومره کار کوئ د دغسې لوبو لپاره، چې آماده واوسئ او په هغه لیول کې وکولی شئ چې خپل سیال ته ماته ورکړئ.
نو دا داسې موږ هر ورځ تقریبا کم از کم یو یا دو وارې د ورځ تمرین کوو موږ، او یار چې جنګ اناؤنس د پلانی سره جنگ کوي په دوغو تاریخ او دوغو ځای کې، بیا د سړي تمرکز او کوشش بیا زیات سي، او بیا یو اته یا لس کله کله دوه ساعته اته او د دوه ساعته په منځ کې سړي بیا دوه ته موږ فایټ کمپ وایو، چې سړي بیا د وزن کمول شروع کړي او کوچانو د نور لوبغاړي سره یو ځای سي، او سپیسیفیک مخصوصا د کوم اپوننت سره حارس لري دغه لپاره د پلان شروع کې چې دغه سره جنگ وکینو.
تاسو په دغه یو اف سی درې سو اتم کې خپل سیال وکتور هوګو ته ماته ورکړه د چې ماو کتل 2014 سیټس ماته نه وخوړل تقریبا 25 لوبي غټلې وي ډیر خري کارډ یو څه هیڅ مدرلو د چې دغه سی یو لوبغاړی مو مات ک
چې یو اف سی کې او جنگ څنګه وي ته باید داسې فکر وکړې داسې سوچ پیدا کړې چې ته هر څوک ماتولې سي نو کله چې دوم نو ماته راغې سي د دې سره به جنگ کې مهم د سې سړی زلته یت دار یا ویره ونه سي ځکه بیا د جنگ پروسه هم دا معلومی دا کوي زه خو په ځان کې ډېر اعتبار لرم ډېر باور لرم زه پیغام د دې ما د ټیم میټ او د ما ورور او د استادان میسي او موږ کوم کار کوو هم صحیح کار کوو او زه پیغام د ما سویت شه ده نو په دوه جنگ لپاره زه پیدا لمه سوغ ډېر وخت جنگ نه وبالله مګر زه دغه پیدا لمه ځان کې ډېر باور لرم سی د دې ماسو یانه ده
سی په دغه بریا سره د تاسو د بریا او شمیر فکر کوم ډیر لسته ورسید او تر اوسه مو ما ته هیڅ نه ده خوړلې د یو اف سی په شمول البته
دا سی وو ډیر لسته ورسید
خپل فایټونم اول کې په برېټانیا کې پایل کړو بیا کرا کرام د سیمه مخ ته راغلې
وو اول شروع کوم کډلته برېټانیا کې په لندن کې شروع کوم ځکه موږ خو د شل کال کې دلته اوسېدلو نو دلته په لندن کې زیاتره جنگونه وکړو بیا ولاړو
البته اوه فریدان یو لاند مداخله جنگونه چې دا لیدونکو وایي چې فایټ دی البته ورزشي هغه فایټ یا لوبچ کوم دی دغه هدف دی
وو وو دا داسې مطلب د مسابقه
مسابقه به ورته وایي وخه
مسابقه دا موږ خو انګلیسي کې فایټ وته وایي کنه خو نو په زیاتره فایټون مسابقه مې په لندن کې وکړه اول او بیا ولاړو چک ریپابلیک کې مې وکړو مادرید کې مې وکړو او بیا ما ورور جاوید موږ دواړو لاړو امریکا ته او بیا لته د مسابقه ډیر وکړ
امریکا ته هم لاړل یو اف سی ته مو چې خل لار پیدا کړل هغه سره ته وای چې کلم پاول کې یو اف سی ته قرارداد وخت جاوید خو فکر کوم مخکې تللې وي دواړه جوړه سره تللې وای څنګه
اول خو جاوید یو اف سی ته لاړ خو موږ یو ځای لاړو امریکا ته چې ټریننګ او تمرین او ټول لاته وکړو که تاسو په یاد وي جاوید په یو ډېر مشهور جنگ وو د اسرائیل سره یې وکړو او اوس یې دته په دا وین دی وزن ورځ باندې په کنځا کړی وو او وزن هم مسکو درون راغی او بیا د مسابقې په شپه بیا جاوید ډېر ښه ماتې ورکړه او وغوښ په جاوید یو اف سی ته لاړ او خوځو خو بیا یو کال بعد لاړم خو یو ځای لاړو امریکا ته چې دا تمرین وکړو
دغه د جاوید بشارت یادونه موکړه البته دوستانو وایدو چې جاوید بشارت د فرید بشارت مشر رور دی چې په یو اف سی کې فکر کوم یوازې یو ماته خوړلې دا او ډیر خري کارډ لري پنځله شپاره مسابقه ګټلې دی او واقعا یو ډیر تکړه سترایکر لوبغاړی دی چې په بانټم ویټ کې البته د شاوخوا یو شپږ کیلو وزن کې ډیر خېلو بکړي دي د بشارت په اړه مرته وایي د جاوید چې دواړه سره ګډ تمرینونه کوي څه او هیڅ لري چې دوه ورونه په یو کلب کې یو ځای سره تمرین کوي او ډیر وخت سره یو ځای تیروي
و نو دای خو مې ورور ده نو ټول ځوان سره لوي سوي یو بل سره سره پیژن نو د هم د ما ورور ده هم د ما لوبغاړی ده هم مې استاد ده او
دی راتلونکو مسابقو په اړه مراته وای د سیت څه خبر تاسو تر لاسه کړی که څنګه چې څه وخت به بل مسابقه کوي دا سی دستی به کوي کنه او څه وخت به ونیسي
دا د موږ ارمان د سی د روزه نمخ کې یو بل وکړو موږ دواړه هم د یو هم ز نو روزه دا تقریبا د فبروري کې د مارچ په شروع کې د فکر کوم نو دا جنوري او فبروري کې به اتمان د موږ دواړه یو بل مسابقه وسی
کاخه ډیر اوس د کوم وزن کې تاسو لوبي کېدل ته خپلته ډیر مشهور لوبغاړي په خپل لوبدل لکه هوزي الدو په خپل کانر ماګریګر چې به وزن پورته او وسنۍ اتل چې د دای د ګرجستان د میر عبدالشویلی په دغه سلو لوبغاړو کې لکه یو نډیر متاثر شوی یاسته مثلا فرانک ادګارو یا شانو مالی چې اوس راغلی او څو مخ کې ډیر تکړه لوبغاړي په دغه وزنونو کې د کوم یو لوب د تاسو خوخیدله ممکن دوستان علاقمند چې پوښي
واس خودی ټول واس په سیالي په سترګو ورته ګورو چې یو ورځ به په خیر جنگونو سره مسابقه ورسره کوو. خو ته وړه کې وو دا جوزیال دو ډیر تکړه او ډیر مشهور وو او هغه کې هغه قهرمان وو. واس هله کوس موږ به یو ورځ د سر مسابقه وکړو دا به ډیر سخت خوند وکړي.
د تاسو په شمول چې هغه د وړکتوب کې لاړلې په افغانستان کې ګڼ لوبغاړي وو چې هغوی لوبې کولې، اوس اکثر ماجر شوي جرمني ته راغلي، څوک په هند کې دي، ځینې لوبغاړي دي، هغوی لوبې هم ګټلې دي، زمينه ورته برابره شوې ده، مګر ګڼ نور هلته په خپل وطن کې پاتې دي او هغوی هم د ارمان لري چې د تا په څیر یا د نصرت اخبرست په څیر یا د ځینو نورو لوبغاړو په څیر یا د جاوید بشارت په څیر ولوبېږي او چانس ورته برابر شي.
نو دغه ځوان کې ډېر اغوسته ډېر کومه ورته پیدا شي ته به که ځوان کې نور کارونه هم سړي او دا د موږ کار څه ده، اسانه کار نه ده. او ار پلار ور مور بده توه چې دی نه ور څه دی ماشوم دا سي لوبه ته ورګرسي او اتمان د ما مور پلار م تل د سره کور خدای چې د ما مسابقه وختي نو ډیر کارونه سره ډاکټریست انجینریست نو ډیر کارونه سره نو زه به خپل ماشوم لپاره ونه غواړم چې دا سي لوبه ته ورګرسي. نو ار څوک د خپل کار کوي او په سخته لوبه ده او زه به ونه غواړم چې ما خپل ماشومان چې د سخته لوبه وکړي.
احتیاط تباهی او ورزش سلامتی ده.
درنو اوریدونکو د دې ونی لپاره زموږ د لوبو له میدان اوریز سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
بغرونو سرې کړي پاگل کی سړې مین پن کار دے مکمل کی سڑے استاد غزل رات رات شیرنا سائل ٹولا غزل غزل کی سڑے سمجھانا نا کر لگے سمجھانا نا ستار تندر نظر تدر لگے سمجھانا نا کر لگے سمجھانا نا ستا
سنگ ہیر سم جانا ہیر سم جانا سنگا خیر سنگ سم جانا ہیر سم جانا ہر تندر نظر تدر لگے سم جانا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مې ورسته مرابولم. نن خبرېږي چې پاکستان له سیټلایټ وروسته د سپوږمۍ سطحې ته د چین په ماموریت کې خپل غریبانه فضايي موټرګۍ استوي. بلخوا په آیرلند کې یوې محصل نجلۍ خپلې مور ته د سرطان د کیموتراپۍ ګرځنده آله جوړه کړې ده، خو ګټه هم دا ده چې هیڅکله د سرطان د ناروغ ویښتان رژېدو غوځېدو ته نه پرېږدي. نور ډیری خبرې هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د ونې د پیښو مهم ټکی. د ټرمپ د وزیرانو ټاکنه او کابل ته پیغامونه. د ټرمپ په کابینه کې احتمالي وزیران یا د طالبان او یا د ایران سرسختی مخالفان دي. د افغانستان د معدلې په اړه بیا پوښتنې سختې کړي دي.
دوی ته د امریکې ملي ګټې مهمې دي، نو هغه ګټې که دوی په طالب کې وګوري، هغه ګټې که دوی په جمهوریت کې وګوري یا په بله ډله کې وګوري، دوی د هغوی سره معامله کوي، د هغوی سره تعامل کوي او خپل ګټې پالي، او د هغو ګټو په مقابل کې چې هر یو راسي دوی په ډېر اسانۍ سره له منځه وړي.
په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي. دوی که یو قدم را مخته کېږي، موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نه خواهش دادی نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکي.
راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري، او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي.
د یو طالب د قاتل سریعا میدان خلک پوښتي چې د طالبانو کورنۍ عام خلک نه بخښي، نو موږ هم تیرو درېو کلونو کې هغه طالبان نه دي بخښلي چې حتی په چک پوائنټونو یې د واده په موټرو ډزو کې هم ملکیان وژلي.
او اوامر او احکام یوازې په غریبو او په هغه خلکو باندې چې هغو واسطه او سفارش نه لري په هغو خلکو تطبیق شي، او اشراف او هغه خلک چې هغه روابط او واسطې او سفارشونه لري هغه خلک ترې پاتې شي. دغسې قومونه الله تعالی هلاک کړی دی، او دغسې نظامونه الله تعالی نه پریدي. هغه که هر څومره اسلامي نظام وي چې ځان ته د اسلام نوم ورکوي او ځان ته د شریعت نوم ورکوي، چې عدالت پکې نه وي هغه نظام نه پاتې کیږي. په دې حق لا ډیر ځلی به تاسو اوریدلی وي چې هغه نظام چې هغه عادل وي، هغه که کافر نظام وي، هم الله تعالی د هغې حمایت کوي.
او هند سره یو اونۍ کې د طالبانو بې ساره نزدیکت. طالبانو هند ته ډیپلوماټان معرفي کړي، هلته یې د پاسپورټونو ویش پیل کړی، او هند لومړی وار دوی یو کانفرنس ته وربللي. خبره څه ده
چې ډېرې زیاتې ستونزې اوسن اقتصادي او سیاسي دا حل کېږي، حتی د امنیتي مسایلو کې به هم د نورو هېوادونو مداخلې مخنیوی به هم کېږي، او د افغانستان پلای به هم په زیاترو مجالسو کې د ګډون لپاره وغوښتل کېږي، چې دا خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده. نو هند د افغانستان په ګټه ده، هند سره باید اړیکې پراخې سي، جوړې سي او وساتل سي.
بیا هم ستړي مشي. که څه هم له ټاکنو ګټلو وروسته د امریکا نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان په اړه لا یوه خبره نه ده کړې، خو د هغه بریا کلوي خو زلمی خلیزاد د افغانستان مسله کې د بیا ښکېلتیا لپاره لیواله کړې ده. بله غاړه د ټرمپ احتمالي ټاکنې ښیي چې کابینه کې به اکثره د ایران او طالبانو ضد څېرې رامخې ته شي. د لویدیځو رسنیو د موثقو راپورونو په اساس امریکایي سناتور مایک والټس به د ټرمپ د ملي امنیت سلاحکار وي، هغه کس چې افغانستان کې جنګېدلی عسکر دی، او د بایډن په حکومت کې له طالبانو خلیلزاد او د امریکا خارجه او دفاع وزیرانو سره سخت ورانو. دغه احتمالي دفاع وزیر پیټ هیگزیت بیا د ګوانتانامو زندان په شمول افغانستان او عراق کې هم نظامي دندې کړې دي، خو د ټرمپ احتمالي خارجه وزیر مارک روبیو چې د ایران مخالفانو کې حسابېږي په اړه شنون کې وایي د ټاکنه به هم طالبانو لپاره ښه خبر ځکه نه وي چې له ایران سره د طالبانو د اړیکو پیاوړتیا به ونه زغري. بلخوا زلمی خلیزاد په لومړی وار اشاره ورکړی چې د دوهې تړون د پاتې برخو د عمل کېدو وخت را رسیدل دی. د بین الافغانی مذاکرات او نوی اسلامي حکومت جوړولو هغه دوه پاتې ټکي چې تیرو څلورو کالو کې خلیزاد ترې بحثونو کې ځان خلاصو. په همدې حال کې د طالبانو مخالفانو ویلي چې د ټرمپ بریا د دغه ډلې حکومت درولی دی او د دوی د خاص استازي سهیل شاهین او د طالبانو د خارجه وزارت له اعلامیو یې ښکاري چې دغه ډله د خپل بایللي فرصت په اړه پوه شوې ده.
د افغانستان اسلامي امارت همیشه خپل غیږ خلاص ساتلې، سرحدونه یې خلاص دي. هر څوک چې افغانستان ته راځي په دوستۍ راځي، په کومک راځي، او د افغانستان په آبادولو کې راځي، دوی که یو قدم را مخته کېږي موږ دوه قدم ور مخته کېږو. نو دوی نم خواهش دادی چې نور د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي.
د امریکې ملي ګټې دادی د اوس لپاره چې دوی طالب سره تعامل کوي. ګوري دا باید تاسو ته ساده خبره نه وي چې څومره مخکې د سی آی معاون زی قطر ته یا زی بل هیواد ته والته د طالبانو د استخباراتو له مشر سره ګوري او دوی استخباراتي معلومات سره تبادله کوي. یا مثلا په جمهوریت کې په هغه وخت کې ګوري دا ته د سولې خبرې و هم نه، خو په مشرقي کې امریکایي ځواکونه د طالبان سره یو ځای کار کول او هغوی ته یې د داعش پټنځایونه ورته ول، هغوی داعشیان یې په مخابره پیدا کول او طالبان ته ویل چې په دغه ځایونو کې دی، په دغه ځایونو کې دی، تاسې ورسی ووژنی. نو دا د طالبان سره دوی معامله دا داسې سطحي او ساده معامله نه ده، دا ډېر ستراتیژیک خبره ده. پلان له اول سره هم داسې و او د څو عمر لپاره دا به همدغسې مختزي سوچي د دوی ګټې پکښې کوي.
په همدې اړه مو امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د امنیتي ستراتیژیکو چارو شنون کې ډاکټر نجیب ننګیال راغلی دی. ننګیال صاحب، ستړي مشئ، طالبانو ته د ټرمپ د بریا پیغامونه ستاسو پاند څه دي؟ دغه احتمالي کابینه کې ویل کېږي چې اکثره یې د طالبانو ضد څیرې دي.
سلامونه شنواري صاحب تاسو د بحث کتونکو ته. زه فکر کوم د طالبانو لپاره به ښه پیغام نه وي. د طالبانو باندې به فشارونه ډېر سي. هغه څوک چې د ټرمپ نږدې ملګري وو ریپبلیکنان په تیرو دریو کالو کې چې د طالبانو د راتګ سره هغوی په وار وار باندې د دغه ډول وضعیت غندنه کړې، د طالبانو په خلاف باندې د بیلونه وړاندې کړي دي په کانګرس کې، دا د دوی باندې د لا ډېر فشار اچولو، د لا ډېرو بندیزونو لګولو خبرې کړې، او دا ټول د ټرمپ ائتلافیان دي، د ټرمپ د ګوند خلک دي. او دوه مطرح سیری چې یو اوس پلان د ملي امنیت صلاحکار شو، بلې هم د بارنې چارو وزیر په توګه انتخاب شوی. دواړه د طالبانو په اړه باندې منفي ذهنیت لري. د طالبانو په اړه د ډېر فشار اچولو غوښتنه کوي. د ملي امنیت صلاحکار په افغانستان کې طالبانو په ضد جګړه کې دخیلو جنګي کړی دی او طالبانو ته د یو ترهګري افراطي ډلې په توګه ګوري چې باید نوغې وویستل شي. نو دغسې حالت ته په کتو باندې ښکاري داسې چې راتلونکی د طالبانو لپاره ښه پیغامونه نه لري او په طالبانو به فشارونه ډېر شي. مرستې به چې افغانستان سره کېدلې، هغه پیسې چې افغانستان ته په دغه موده کې تللې دي، د هغو به کمې شي یا به کاملا قطع شي. د ملګرو ملتونو فعالیت په افغانستان کې کمرنګه کېدلی شي. د نورو بنسټونو چې نړیوال سازمانونه په افغانستان کې کار کوي او بودیجه یې تر ډېره پورې متحده ایالات تمویلوي، هغه په افغانستان کې فعالیتونه چې دي کمرنګه کېدلی شي د بودیجې د کموالي د وجې نه، ځکه د ټرمپ تګلاره عموما د نړیوالو سازمانونو ته د پیسو ورکولو خلاف ذهنیت لري. دی نه غواړي چې متحده ایالات دي حتی د ناټو په شمول باندې د نړیوالو سازمانونو مسؤلیت واخلي او ډېرې پیسې د امریکا په غاړه باندې واخلي. په کور دننه په اقتصاد باندې دی ډېر فوکس کوي او باندې هیوادونو کې د امریکا نه باندې د پیسو په لګولو خلاف دی. نو دغه تاثیرات بل تاثیر دی چې د طالبانو په رژیم به ولري او په افغانستان کې به خلک د پراخې فقر او بیچارهګۍ سره مخ شي چې هغه هم د طالبانو په رژیم باندې فشار راوړی شي.
نو څه فکر کوئ چې د ټرمپ اداره به طالبان د دوهې تړون تطبیق ته وګرځي که به نورې لارې چارې ورته ولټي؟ د ټرمپ احتمالي وزیران اکثره د طالبان مخالفانو سره لیدل شوي ښکاري.
بله، همداسې د ملي امنیت صلاحکار په یاته د متحدې جبهې چې د سمی سادات، جنرال سمی سادات مشر دی، دغه سره لیدنې شوي دي په دې نه مخکې د واک ته د راتګ نه مخکې. او همدغسې د مقاومت جبهې د ځینو غړو سره، مشرانو سره لیدنې شوې دي. یعنی د طالبانو د مخالفینو سره دغه اړیکې چې دي، دا منفي پیغام دی د طالبانو دپاره. او بل دا چې د دوهی تړون تبیر ته مراجعه کیږي کنه کیږي فکر کوم طالبانو دا فرصت د لاس ورکړی دی په تیرو دریو کالو کې. او بل د طالبانو په منځ کې د دوه خپل جامد تګلاره چې د جامد سیاست چې د ملي مصالحې پروسه یې په ټوله معنا باندې په ټپه ودروله او بلکې لاګ اعلان کړي، نو دا شی سختوي چې د دوهی تړون ته بیرته مراجعه وشي، ځکه طالبان یوازینی څه چې دنیا ته اطمینان ورکوي هغه د نړیوالو ترګرو نشتون خبره ده. په نورو مواردو باندې دوی د دوهی تړون ته ډېر اشاره نه کوي، نه حال دا چې د دوهی په تړون کې د یو نوي حکومت رامنځته کېدل، د یو سیاسي تفاهم جوړ رامنځته کېدل، دا هغه شیان دي چې یاد شوي دي چې طالبان ورته غاړه نه کړي. نو په تیرو دریو کالو کې چې طالبانو دغه څه ونه کړل، فکر کوم د دې وخت شاید له منځه تللی وي د امریکا د پاره چې امریکا دې په دې مسله کې خپله انګیج شي یا خپله دې ځان مصروف کړي. او په کور دننه کې طالبان د یو پروسه پایل کې د افغان سیاسيونو سره شاید خطرې د خپل ځان د پاره هم کم کړي، د افغانستان د پاره هم کم کړي.
نو ننګیا چې د ټرمپ بیا راتلو د افغانستان مسله کې ښکېلو ځینو سیاستوالو لکه مایک پمپیو، بولټن د کومې څوکۍ د خپلولو چانس بایللی دی. اما د خلیزات پوسټونه ډېر ګرم ګرم را روان دي که تاسو ورته وګورئ، آیا هغه بل چانس لري که دا هم فرصت بایلو ده؟
شخصا ما ته داسې ښکاري چې د مشورې تر حده پورې شاید وساتل سي او د افغانستان په ماموریت کې ډیره برخه ورنه کړل سي. دا له وخت نه مخکې خبره ده، خو دا زما شخصي تحلیل دی چې غلط هم کېدلی سي. خو زه فکر کوم چې خلیلزاد د ډېر سخت انتقاد لاندې پات شوی دی په تېرو درې کالو کې. دی په وار وار باندې کانګرس ته بلل شوی دی، اول ته د نه پوښتنې شوي دي، او د ده ماموریت چې دی یو ناکام ماموریت بلل شوی و. د هغه په اړه باندې یعنی ښځې نیت نه دی، که څه هم خپله زه خلیزا ډېره هڅه کوي چې ځان ډېر دغه وښيي، ځان تړلی وښيي د افغانستان د قضیې سره او بیرته ده ته یو ماموریت وسپارل شي. خو دا د ده شخصي انفرادي هڅې دي، په کومه معنا چې په واشنگتن ډي سي کې ذهنیت دی هغه ډېر مثبت نه دی، وایم هغه ډېر منفي دی، او دا به د لپاره ډېره مشکلې وي چې د افغانستان په قضیه کې بیا د یو ماموریت خپل کړي.
ننګیال صاحب، ټرمپ په خپلو کمپاینونو کې د طالبانو د ویشتلو او د درنو وسلو د وړلو، تخریبولو او یا یې د اخیستلو او یا د بګرام د بیا نیولو خبرې کړې وې، د دغو خبرو امکان ستاسې لاندې څومره شونه دی؟ که دا هم اسې خلک وایي چې کمپاینی خبرې وي او بعد یې وړي.
او دوه مسائل چې ما باید وخت ورته اشاره کړې و، هغه هم دا ده چې د وسلو ځینې ډیپوګانې ممکن که د طالبانو د ټرمپ د ادارې تر منځ لومړی اړیکې جوړې نه شي، سم تعامل طرف ته خبره لاړه نه شي او اړیکې خراب شي، نو ممکن د وسلو ځینې زیرمې چې دي یا چې په افغانستان کې د امریکایانو پاتې دي هغه په نښه کړی شي، یا د هوایي ځواک ځینې الوتکې چې په افغانستان کې طالبان ترې استفاده کوي ممکن هغه په نښه شي. او همدغسې د طالبانو په منځ کې هغه ډېر راډیکاله خلک چې د نړیوالو ترګرو سره لار لري او یا د هغوی سره اړیکه لري دو پولیس کې دي، ممکن هغوی په نښه شي. دغه امکانات شته، خو دا د هوایي لارو نه یعنی ضرور نه ده چې امریکا دې په افغانستان کې خپل ځواکونه ولیږي او داخل دي شي. زه فکر کوم د نورو لارو نه دوی کولی شي چې خپل اهداف ته ورسي. کم کټ مټ کار چې د ټرمپ په وخت کې د قاسم سلیمانی سره وشو، د ایران د سپایس بازاران مشر چې و، نو ټرمپ په دې مسله کې بیا کوم غواړي او اړیکې خراب اوسیږي، قاطعانه برخورد کوي او هدف چې دی هغه هدف ته ځان رسوي، نو معلوم بشي. خو تر اوسه چې کومې نښې ښکاري ښکاري هغه په طالبانو باندې د فشار ښکاري، او طالبانو هم تاسې ګورئ د ټرمپ راتګ ته ډېر خوشبینه نه دي، او د دوی د فعالانو د لیکنو د شیانو ښکاري چې یوازینۍ ښځه چې د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د اقتدار لپاره یې دعاګانې کولې هغه کماله هاریس وه، او دوی د بلې ښځې اقتدار نه مانني غواړي، او یعنی دغه څه و چې د طالبانو په هیلو سره سمونه خاطر.
خو ننګیا صاحب، د طالب مشرانو خبرې دا ښکاره کوي چې ټرمپ ته ډېر اندېښمن نه دي، ځکه دوی وایي ټرمپ هغه کس دی چې دوی ورسره ښه تعامل او مذاکره یو وار مخکې هم لرلې ده. تاسو اوس په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان فشار لاندې دي، ځینې بیا لا دا هم وایي چې طالبان سخت ډارېدلي دي، نو اوس کومه یوه خبره سمه ده؟
خو هغه وخت کې هم طالبان چې دي د ټرمپ د فشارونو له امله طالبانو مذاکراتو ته غاړه کېښوده. له هغه نه مخکې خو طالبانو به یو خبره کوله چې امریکایان تر سوله افغانستانه نه وي وتلي، موږ هېڅ نه وه چې هېڅ خبرې د غاړه نه ږدو. طالبان د یوازینی شی چې کېږي هغه باید امریکایان د افغانستان نه ووځي، نو دا خو د ټرمپ فشارونه وو چې طالبانو دوی ته یو خوندي لاره ورکړه د افغانستان د وتلو نه، که نه چې بیا هېڅ برید په دوی باندې ونه شو. او دی په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې ویلي چې زما په موده کې یو امریکایي چې دی په جګړه کې نه دی وژل سوی نو هغه موده کې چې دوی د دوهی تړون امضا کړ دوهی د تړون نه تر وتلو پورې د یو امریکایي هم نه دی وژل سوی. د دې په دغه موده کې د ټرمپ ښیي چې طالبان د ټرمپ نه څومره ډارېدلي یا څومره فشار ورباندې وو چې دغسې یو څه وکړي او محتاط واوسېږي کوم برید ونیسي. او همدغسې د ټرمپ خبره هم دا وه چې د ټرمپ په وخت کې شاید د طالبانو د افغانستان د نظام سقوط ته په ښارونو باندې دغسې بریدونو ته زړه نه وای ښه کړی او نه باید دونه دغه سره شاید حوصله شوې وای که دوی دغه څه کړي وای کوم په کوم ډول باندې چې په افغانستان ته دوی ننوتل. هغوی به زه خپله زما شخصي باور دا دی چې د دې مخه به نیول کېدل او دوی سره به د یو مشروط تعامل خبره شوې وای، یعنی چې افغانستان کې به یو حکومت جوړېږي چې طالبان به یې برخې وي، نه دا چې طالبان به ټول سیستم په لاس کې اخلي او ټول هر څه به د طالبانو په لاس باندې کېږي. یو بل خبره د امریکایي ځواکونو په هماغه ځای کې چې شتون وو د طالبانو ته ننداره یې کوله او هغوی افغانستان کې ارون تن نوتلار گنی وو او د افغانستان خلکو باندې سلام کوي او پراخه بشری فاجعه د امریکایي ځواکونو پښتون کې رامنځته شوی وو په کابل ښار کې. د ټرمپ په موجودیت کې فکر نه کوم کدا غنوا برخورد شوی وای، ځکه دای وای په خپل بیانونو کې ویلي دي چې هغه خلک هغه لوړه کچه نظامیان چې په دغه د امریکایي ځواکونو په وټلو کې په دغه ناول د افغانستان په پریکړو کې دخیل وو هغه د په لومړی ورځ باندې خپل استعفا ماته راوړي. معنا یې دا ده چې یار هغه څوک چې په دغه ډول په افغانستان نه وټل او دغه ماموریت په څنګه خمبانی د امریکا د حیثیت صدمه ورسوله دغه خلاف دی. نو بیا چې کله بیا دلته د خلیزات مسله مطرح کیږي کله چې هغه د امریکایي نظامیان ته توصيله نه کوي استعفا یې غواړي، نو خلیزات یو ملکی سړی دی او هغه تب بیا څنګه د حوصله او کیسه کڅه هغه خو استعفا نشي غوښتل هغه نور په دند نه دی خو دغه بیا نږدې کېدل ماته د سخت کاری
ډیر زیاته مننه کور ودا. بیا هم ستړي مشي په داسې حال کې چې اټکل کېږي طالبان به د ملا هیبت الله د حکم له مخې د قصاص په جرم تورن دیرش کسان نور هم اعدام کی. ګردیز کې د یو طالب وسلوال د قاتل له قصاص سره افغانستان کې د طالبانو لخوا د اعدامونو شمیر شپږو تنو ته ورسېده. دا پیښه د دیا عمل هم جالبه وه چې د راپورونو له مخې د طالبانو داخله وزیر خلیفه سراج الدین حقانی هم نندارې ته ورغله، مګر طالبانو ویلي هغه هڅه وکړه چې د طالب کورنۍ قانی کې څو د دوی د زوی ملکی قاتل وبخي، اما د وژل شوي طالب کورنۍ تر اخره راضي نشوه. طالبانو ویلي د ایاس په نوم دغه کس یو طالب وسلوال وژلې او درې کاله زندان کې لتیرول وروسته پرې د قصاص حکم تطبیق شو، خو عام محضر کې په ډزو د دغه وشتل شوي کس کورنۍ وای زوی یې بېګنا و وژل شوي طالب پرې د جنسي تیری هڅه کړې وه او د ځان ژغورنې په خاطر ډزې پرې کړې وې. بلخوا منتقدانو نیوکه کړې ده چې د طالبانو اسلامي شریعت یوازې عام او بې وزله خلکو لپاره دی او په خپلو خلکو دا شیان نه تطبیقي. دوی وایي له تیرو دریو کالو راهیسې د ودونو په موټرو د واده پر زلمیانو او پر چیک پوینټ د موټرونو نه درولو په ګناه د طالبانو ډزو کې د وژل شویو ملکیانو طالب قاتلانو ولې یو ورځ هم قصاص نشول.
هغه نظام چې هغه ظالم وي او عدالت یوازې د عوامو دپاره وي او خواص او اشراف هغه ته پورته وي د قانون نه، نو الله تعالی هغه نظام هلاکي هغه د منځه وړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې د مخزومی قبیله وی خزی غلا وکړه او بیا هر قوم راغ راټول شو او اسامه بن زید واسطه کا سفارش کړ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سفارش وکړي چې دا زمونږ د فاره د شرم خبره ده کچیرته په مونږ باندې قانون تطبیق شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې خبره ډیر سخت په غوسه شو او رنگ مبارک تک سر شو او خطبه ویلسته او بیا ویل چې پخوانی قومونه په دې هلاک شول چې هغه په اشراف باندې قوانین نه تطبیقول او بیا قسم وخوړ کچیرته زما لور فاطمه بنت محمد هم غلا سرقت وکي نو زبد هغه لاس غوڅکم. نو دلته معلومیږي چې عدالت یوازې د عوامو لپاره نه وي، عدالت بداوي چې په اشراف او په خواص او په عوامو په ټولو یو شان تطبیق شي. دا چې اکثره مونږ ګورو په هغه خلکو باندې چې هغه عام خلک دي په غوي باندې مثلا د قصاص د حدود او یا نور قوانین تطبیقيږي او هغه خلک چې هغه اشراف دي او هغه خواص دي او هغه روابط لري هغه خپل خپلوان لري په نظام کې او په غوي باندې قانون تطبیق نشي نو نه تطبیقيږي معمولا مونږ وینو. نو دا نه عادل نظام کېدلی شي، دا نه شرعي نظام کېدلی شي، او نه دا د شریعت او نه دا دا نظامونه بقا کوي.
د ازادي راډیو د ډیرو سرسري موندنو په اساس طالبانو تر اوسه هغه خپل عسکر هم نه دي محاکمه کړي چې په چوک پوینټونو یې د موټرو نه درولو، موزیک غږولو په جرم ملکي خلک وژلي دي. د راپورونو له مخې طالبانو یو وار د 2020 کال دسمبر کې د کابل ښار د یو واده په مراسمو د موټر نه درولو او موزیک له امله ډزو کې د واده زلمی وژلی و او کورنۍ تر ننه انصاف ترلاسه نه کړ. دغه راز یو طالب وسلوال د 2020 کال جنوري کې د کابل دیارلسم یوځي ساحه کې په یو موټر ډزو کې پیغله نجلۍ وژله او کورنۍ یې د طالبانو حکومت جبرن چوپ کړه. د همدې کال په اپریل کې د جلال آباد ومی حوزې اړوند زیړانو کې په موټر د ډزو په محل یو ماشوم وژلې او کورنۍ جبرن خاموشه کړای شو. لدې یو مشروسته په ننګرهار سره ورو کې هم د واده په موټر ډزو کې ناوې وزوم وژلې، خو د طالبانو په لټنې معلوم نشوې. او سکالې د ننګرهار باریکاب کابل کې ل لاجنوارو سره نخته کې هم لک تر لګه څلور ملکیان وژلې چې طالبانو یې د پلټونو امر وکړ، خو تر اوسه یې کیسه معلومه نشوه. دغه راز یو موټروان چې طالب وسلوال د پلچرخینه د کابل د سفس ته بیولو هم د طالب عسکر لخوا وژل شوی او دغه طالب عسکر نیول شوی، خو تر اوسه یې په اړه معلومات ونشول چې څه ورسره وشول. او بلخوا طالبانو هند په تیرې وونه کې دومره حد پورې سره نږدې شوي چې تیرو دریو کالو کې تر دې حده سره خپل منځو کې مختنه وتلري. کابل ته د هندي پلاوی لراته ګروسته چې امیر خان متقی او ملا یعقوب مجاهد سره لیدنه کړې و. ظاهرا د هند خارجه وزارت ویلي دوی یو تربله د چابهار پر پانګونه او د ویزو په بیا خپل باندې خبرې کړې دي، خو نړیوال رسنیو راپور ورکړ چې هند د طالبانو درې ډیپلوماټان منلي او نورې خبرې هم ورسره شوې دي. بلخوا د هند پلاوی نوی ډیلی ته لا نه رسیدلی چې طالبانو اعلان وکړ. د هند ممبئی کې قونسلګری کې د پاسپورټونو لړۍ پیل شوې ده او کابل نه ممبئی ته د اکرام الدین کامل په نوم ډیپلوماټ هم رسیدلی دی. تر ټولو جالب دا چې د هند په کوربتوب د مخابراتي ټیکنالوژۍ نړیوال کانفرنس ته لومړی وار د طالبانو تر واک لاندې د اترا ادارې طالب مشر ملا برادګل ندیم بلل شوی او دغه کانفرنس کې ګډون وکړ. هغه ټکی چې د پاکستان په ځینو ادرسونو خره دی لګېدلی او ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو په مسلمانۍ باندې پوښتنې کړې دي.
ذرا غور سے دیکھیں وہی کافر جس کی یہ مذمت کرتے ہیں، جن کو یہ رد کرتے ہیں، ان کی یونیفارم، ہیلمٹ، جدید رائفلیں وہ فخر سے پہنتے ہیں اور فاتحوں کی طرح سڑکوں پر گشت کرتے ہیں. کافروں کے چھوڑے ہوئے ہتھیار پکڑ کر عام لوگوں کو ڈراتے ہیں اور ان کو اپنی حکمرانی کی علامت سمجھتے ہیں. یہ منافقت کی واضح تعریف ہیں.
دس دن دوستان ہیواد دی افغانستان دا پارا فلتون پلکڑی دی اویا اڑی کے بیارا نیولی دی انګر نه داد چې دا د غرب د خوان هم یو څه پروګرام څه ځکه په اوله دوره د ترامپ کې له هند سره ډېرې ښې اړیکې جوړې سولې، ډېر ستراتیژیک تړونه هم سره لاسلیک سول، ژمنې هم سره وسولې په سیمه کې د همکارۍ پاکړه. نو کېدای شي داسې یو برنامه خو په هر حال که د غرب برنامه یو که هند خپله غواړي دا د افغانستان په ګټه ده، ځکه هند د افغانستان سره تاریخي اړیکې هم لري. هند په سیمه کې یو اغېزمن هیواد ده، تولیدي او صنعتي هیواد ده، ډېر زیات نفوس هم لري او له افغانستان سره همیشه بلا یوازې مرستې کړي دي او د مرستو تر څنګ یې هیڅ وخت منفي مداخله یا لاسوونه د افغانستان په چارو نه ده کړې. له هر دولت د افغانستان سره بې طرفه سیاست نیولی ده او هیڅ وخت یې مغرضانه کارونه نه دي کړي. همدا ډول افغانستان سره د زده کړو په زده کوونکو لپاره د تحصیل د زده کړې زمینه هم مساعده کړې ده. موږ سره اوایي و ځمکني تجارت هم درلودل، تجارت هم په ګټه و. نو په ټوله کې د سیاسي و امنیتي و د ټولنیزو اقتصادي برخو کې د افغانستان په ګټه ده او دا یو فرصت ده. دې فرصت باید د امارت اسلامي چارواکي استفاده وکړي، د لپاره ښه ستراتیژي او پروګرام ورته جوړ کړي چې د دواړو اړیکې د هیوادونو سره نور هم غښتلې شي. داسې یو ډیپلوماتیک پلاوی هم سره تبادله شوي که ولاو که رسمي او غیر رسمي پرست پېژندلی او که نه، خو په دې کې نور د سیمې هیوادونه هم هڅول کېږي او دوی هم راځي له افغانستان سره اړیکې جوړې، خصوصا په ډیپلوماتیکو چارو کې چې په ټوله کې د دواړو هیوادو په ګټه او د افغانستان په اوسینات کې ډېره په ګټه ده چې ډېرې زیاتې ستونزې خصوصا اقتصادي او سیاسي دا به حل کېږي، حتی به امنیتی مسائلو کې به هم د نور هیوادو مداخله مخنیوی به هم کیږي او د افغانستان پلای به هم په زیاتره مجالسو کې د ګډون لپاره غوښتل کیږي چې دا په خپله د اړیکې پراخوالی څرګندواله ده.
او په ټولنیزو شبکو د تیر ونې ګرمه موضوع د طالبان لخوا هند ته یو داسې ډیپلوماټ د استولو و چې ډاکټره هم لري، د قران کریم حافظ هم دی، پلار طالب هم تیر شوی، خو خپله طالبانو ویلي چې دا کس موږ غوندې جنګېدلی نه دی، نو ولې دومره لوی بست ورکړل شو؟ ډاکټر اکرام الدین کامل چې اسلام آباد کې لیسانس او هند کې نړیوالو اړیکو کې ماسټري او ډاکټره کړې ده، د طالب پلویانو لخوا یې له ملي بیرغ سره پخوانی انځورونه او ځینې فیسبوکي پوسټونه رسنیز شوي او د ثبوت په ډول ویلي دغه کس پخوا د طالبانو ضد افکار درلودل مګر اوس په منصب نازول شوی دی. د طالبانو په وینا دا د دوی له توی کړي وینو سره جفا ده او لاغو وژل شوی طالبانو سره هم جفا ده چې د دوی نظام راتلو ته قرباني ورکړي دي. خو بل خوا دغه نوی ډیپلوماټ پاړه باسونه هغه مهال جالب شول چې ځینو طالبانو وویل دا کس د جمهوریت په مهال د تر ټولو ستر او مشهور طالب رسنی نن ټکی آسیا چلوونکی. بل خوا ځینو فعالانو ویلي طالبانو درې کاله په هیڅ مقررې نیوکې نه کولې ځکه ټول طالبان مقرریدل. اوس چې یو غیر طالب مقرر شوی دی، طالبانو خپل نیت روښانه کړ چې په خپل حکومت کې غیر له خپلو خلکو بل هیڅوک نه مني او په دغه کار یې ولس نور هم له ځانه لرې کړی دی. تیرونی د ډاکټر عبدالله پخوانی مشاور غازی نواز تړي هم وروسته له هغې ځان د ټولنیزو رسنیو د بحث ټکی وګرځوه چې یو پاکستاني ټلویزیون کې وویل افغانستان دا مهال د پاکستان له ټولو دښمنانو خالي شوی دی. هغه د امرالله صالح په شمول ګڼو پخوانیو افغان چارواکو باندې تور لګولی چې په افغانانو کې یې د پاکستان ضد نفرت ته وده ورکړې وه، مګر اوس افغانستان کې ټول خلک د پاکستان پلویان او دوستي یې غواړي.
ځوان طبقې نه هم دا غوښتنه ده چې خلاف خبرې مه کوئ، ولې نه ستونزې شته وکیت او ګاونډیانو نه دا غوښتنه ده. په خاص ډول دا ملک چې د اوس دلته ناست یم چو ملکه او تاسو مسؤول چرواکیو افغانانو کې به بعض داسې خلک وي چې ستاسو دښمني به یې په مطلق ډول کوله په تېر حکومت کې، که څه به مې ډېر فضه به ولنسو ما سره د داخل د حکومت په دې ډول مثبته خبرې کوي. هغه خلک ولاړل څو په هندوستان کې کېناستل، څو غربیانو ځان سره یوړل، پرمانه پیسې واستې. تا دښمن په افغانستان کې په ولس کې نه و اتللی دي.
غازی نواز تړه چې دا مهال اسلام آباد کې اوسي په اړه خلکو بحثونه کړي دي چې د افغانانو په استازولۍ د خبرو صلاحیت چا ورکړی دی. فعالانو ټینګار کړی چې افغان سیاستوال باید پردی ټوپک په خپل اوږه د افغانستان په طرف ونه ډزي او خپل اوسني مجبوریتونه د نورو لارو حل کړي. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د پرزیدلي ولسمشر اشرف غني د ورور لخوا خپرې کړې ویډیو جوړه کړې و چې پکې نوموړي مشخصا د ډاکټر محب فضلي او شاکر کرګر له حلقې شکایتونه کړي. هغه ویلي ډاکټر غنی پرمختیایي برنامه لرلې او ټول ستونزه ورته دغه علاقه جوړه کړې و، تر دې چې د احمد غنی په وینا همدغه کسان ولسمشر غنی له مسایلو نه خبره ساته. دغه راځي ټینګار کړی چې د ډاکټر محب په مشرۍ امنیت شورا سرحدي قمندانانو ته ټلیفونونه کول چې طالبانو ته تسلیم شي. که څه هم یادو شویو درې واړو پخوانیو مهمو چارواکو د دغو څرګندونو وضاحت نه دی ورکړی، خو حشمت غنی یو له هغو کسانو و چې ډاکټر غنی ورسره د کور د غړي په توګه راشه درشه قطع کړې وه. اوس چې نوموړی له اشرف غنی سره زیاتره انځورونو کې لیدل کېږي، په اړه یې د ډاکټر غنی د دفتر یوه سرچینه ازادۍ راډیو ته وایي، نوموړی اوس هم د اشرف غنی د سیاسي نظریاتو نماینده نه دی، بلکې د عربي اماراتو د قانون له مخې اشرف غنی سره د وینې د رشتې له امله د هغه استوګنځای ته ورپرېښودل کېږي. او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې بیا دادی چې پاکستان د چین په مرسته سپوږمۍ ته د سیټلایټ استولو وروسته دا ځل هڅې پیل کړي دي چې سپوږمۍ ته د چین په مرسته خپل جوړ کړی موټرګۍ واستي. د پاکستان د فضایي تحقیقاتو ادارې سپارکو ویلي دا روور یا موټرګۍ به د چین شانګ ای اته ماموریت سره په 2023 کال کې فضا ته ولاړ شي. د پاکستان په وینا نوي او پرمختللي تجهیزات به ولري او د نړیوال سپوږمیز تحقیقاتي سټیشن برخه به وي. د نمخ کې چین د پاکستان سیټلایټ لزان سره سپوږمۍ ته خېجول او ډېر ابتدایي بڼه باندې څو انځورونه ځمکې ته راستولي. خو بل خوا د آیرلند یوې 43 کلنې محصلې د سرطان د کیموتراپۍ لپاره د جوړ کړي ماشین له برکته د 2023 کال د جیمز ډایسن نړیواله جایزه وګټله. اولیویا همفریز دا ډیوایس په سرطان د خپلې اخته مور لپاره جوړ کړی چې په سرولو سره یې ناروغ خپل کور کې هم د سرطان درملنه کیموتراپي کولی شي. د دې ماشين بل ګټه ده چې د ناروغ پوستکی او سر یخ ساتي او په سرطان داخته ناروغ ویښتان رژیدو ته نه پرېږدي. د دې ماشين په جوړېدو د هیلمندي هم زیاته شوې ده چې لدی ورسته په سرطان دخته ناروغانو طبي خلا نه ځانمنېږي او لکیموتراپی ورسته به وختان نه تويږي. اولیویا دا ماشین د خپل ایرلندی لایمرک پونتون د وروستي کال د پروژې په توګه ډیزاین او جوړ کړی دی چې اتینا نومیږي او د جیمز ډایسن جازې تر څنګ $8,500 نغد انعام هم ورسره ګټلی. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هره اونۍ د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپله اومه ورځ د ازادۍ لپاره نو څپو له سعید شینواري سره مه هېروئ.